دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم لري پام کوي د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د اسلامي همکاروي سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت درامینځته کیدو په صورت کې افغانستان ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدل شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له دوه ورځنۍ ناستې وروسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو کې برخه اخیستې وه او 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېده. په یو اعلامیه کې بیلابیلو اسلامي هیوادونو ته د ورپې خوستونزو تر څنګ د افغانستان مسلې ته هم اشاره کړې. سازمان د غونډې په پای کې یو اویا مادهیزه پریکړه لیک خپور کړې چې پکې راغلي په افغانستان کې باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته شي. پریکړه لیک وایي چې په دې هیواد کې ثبات له ټولو ملیتونو د یو ګډ پراخ بنسټه حکومت پر رامنځته کولو ټینګېدلی شي. د اسلامي همکاروي سازمان په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او کوچنیانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د طالبانو حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدلې. د طالبانو د حکومت یو جګ پوری چارواکي احمد یاسر په یو ټویټ کې کابل ته د چین د باندنوي چارو د وزیر سفر تایید کړي. وانګي داسې مهال کابل ته چې پیکینګ به یو او نه وروسته د افغانستان د گاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پریس په وینا په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولای شي له دې هیواد سره مرسته وکړي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خواشینی څرګنده کړي چې لمخې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ خونځي تړل شوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو زده کړه د ټولو افغانانو هیله ده او دوی د طالبانو پر دې پرېکړې خوابدي دي. له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو ادارو او هیوادونو له طالبانو په خپل دې پریکړه چې لشپګم پورته نجونې ښوونځیو ته تللو ته اجازه نه ورکوي د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1.3 میلیارد او د 2.2 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل کړ. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې لا هم د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې تر ټولو ستر غیر قانوني اقتصادي فعالیت دی. د دې ادارې پر اساس په 2021 کې د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت په 121 کم شوی، خو بیا هم په کابو 120,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د 6,000 توغندوی او 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او G7 هیوادونو تر سرمشریز مخکې وکړه. دویل د اوکراین د پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له يرغل سره مقاومت کوي. د جانسن په خبره په دغه توغندیو کې د ټانک ضد راکټونه او نورې درنې وسلې شامل دي. ناتو وایي د دوی له اټکل سره سم د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 40,000 روسي پوځیان وژل شوي، ټپیان شوي او یا هم ژوندینی ول شوي. د ناتو له اټکل سره سم پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په تیرو 4 اونیو کې د 2,000 او 15,000 ترمنځ روسي پوځیان وژل شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو یو جګ پوړي چارواکي چې نه یو غوښتل نوم یې څرګند شي پرون وویل دا اټکل یې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو او همدارس د هغو خبرونو پر اساس کړی چې روسیه په ارادي یا غیر ارادي ډول خبروي. د ناتو عمومي منشي یان ستولټنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر موجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړي. ستولټنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره یې وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړي چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلې وه. ستولټنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې لزانه د دفاع او مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي. ترکیه د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه د مالی ملاتړ کوونکي عصمت الله خلوزي شتمنۍ کنګل کړي. خالوزه د امریکا متحده ایالاتو لوري د داعش مالی ملاتړ پیژندل شوی. د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طایب اردوغان حکم پرون د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای او افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته تللی دي. د طالبانو چارواکي وی د غدواړو هیوادونو چارواکو سره په سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې کړې دي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ ای او افغانستان د پاره د روسیې د جمهوری ځانګړي استاد زمیر کابلوف د پنځم به پورس د جلا سفرونو په ترڅ کې کابل ته تللی او هلته د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره په جلا غونډه کې په سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې کړې. د طالبانو د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر د چین د بهرنی چارو وزیر سره په کتنه کې هغه ته د غټولو اندېښنو پاړه ورکړه چې چيني د افغانستان له خاورې د پیخېدو په اړه لري. د طالبان د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت رسیل وایي حافظ احمد تکل وایي چې د چین د بهرنی چارو وزیر د مولوی امیر خان متکی سره په کتنه کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي، هوایي دالیس، د وچو میوو پر لیک، سکالرشپونو، د ویزو پر ورکړې، د قانونو په برخه کې د کار د شروع کېدو، د یو کمربند او یوې لارې پروژې کې د افغانستان د ونډې او نورو مسلو په اړه خبرې کړې.
شغلی وانګي افغانستان خپل لا تک د هر اخیز اړیکو د پیاوړتیا په پاره وباله او زیات کچې لکه څنګه چې چین او افغانستان تاریخي اړیکې لري له هم غواړي چې پراخي او پیاوړي شي. شغل وانګي ول چې د چین ولسی جمهوریت پالیسي د چین غواړي د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي او یا هم له دې لارې خپل ګټه خوندي کړي. شغل وانګي په خپل خبرو کې پر افغانستان د لګیدلو سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخالفت څرګند کړ. شغل وانګي له نوي حکومت سره د راغلي مثبت بدلون او امنیت ساينه وکړه او له افغانستان سره پر بشري او انکشافي برخو کې د کلو مرستو ترڅنګ د لنور مرستو د کولو یادونه هم وکړه. نموړی پر روانه اونۍ کې په چین کې د افغانستان د گاونډي هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه مهمه وبلله او په یاد غونډه کې د متکی صاحب په ګډون خوشش کار وکړه.
خاګلی متکی د چین د بهرنی چارو وزیر ته ویلي چې چین دی په افغانستان کې پنګواچی او د دې لارې دی د خپل ګټې ترڅنګ افغانان سره هم د اقتصادي وضعیت په خکېدو کې مرسته وکړي. د بلې خوا د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایي حافظ احمد تکلوی چې افغانستان د لپاره د روسي د جمهوریت ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم د شمه پورا کابل ته دی او پلاوی په مشرۍ سفر کړي او د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی سره کتلی دي.
په ناسته کې په سیاسي، اقتصادي، ترانزیتي او د سیمه ییزو اړیکو په پیاوړتیا خبري وشوې. شغل کابلوب د اسلامي امارت پالیسی متوازنه د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه او بلل او د نړۍ حکومت له لاسرړونو څخه کوشش کار وکړه. محترم متکی صاحب د روسي پلاوی راتک چې په ترکیب کې د دفاع، کورنۍ چارو، اقتصاد، صنعت، زراعت او انرژي وزارتونو استازي وسته او د نوي حکومت پر اتاک سره د رامنسسوي فرصتونو څخه په ګټه اخیستنې سره ویل چې روسیه د شو امکاناتو په لرلو سره کولای شي چې یو شمیر پراختیايي پروژو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
د سیاسي چارو افغان کارپوهان کابل ته د چین د بهرنی چارو د وزیر او افغانستان لپاره د روسي جمهور رئیس ځانګړي استازي سفرونه مهم ګڼي او وایي دا دواړه هیوادونه په نړیوال او سیمه ییز کچه افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته کولای شي. د سیاسي چارو یو کارپوه شاهزاد مسعود وایي چې چین او روسیه د افغانستان لپاره سیمه ییز ما پرامنځ تکول کې رول لوبولی شي.
د سیمالمي چې چین په سیمه یا منطقه کې ستر هواد او د افغانستان په قضایا کې کولای شي چې مثبت رول ولوبي. زه په دې باور او یقین لرم چې کچېره د سیمه اجماع منځ راشي د افغانستان د قضایا په ارتباط باندې چین همداشان روسیا د سیمه نور ګاونډي ودونه کولای شي چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات لپاره کې مهم رول لوبوي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو قاضي مواد حسن هکر وایي چې چین افغانستان کې په ګاونډي ته لیوالتي لري او هم د افغانستان له خاورې د غور مسلمانانو سره د مرستې په اړه اندېښنې لري.
چین غواړي چې په افغانستان کې په ګاونډي وکړي د امارت سره اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې غښتنه شي. همدانن د چین د بهرنی چارو وزیر پرته د ماده د پټرونیم د وزارت سره د چین د هیئتونو کتنه درموده. د بهرنی چارو وزیر هم سوداګریزو اړخونو او پنګونه باندې ډیر تمرکز کاوه تر څنګ د چین سره دا دښنه هم ده چې د ایغور مسلمانان د سنکیانګ اوسیدونکي د امارت د خوان یا د مبارزې روحیه باندې خني یا په دې ځای کې ورته زمینه برابره نه شي.
د چین او روسیې دغو دواړو لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې روسله د دغو دوه هیوادو په ګډون هیڅ کوم هیواد افغانستان کې نوی حکومت پرې سپېت نه دی پیژندلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي لښپګم ټولګي نه بارا د جنود د خونځې د تړل کېدو پاړه د طالبانو تازه پریکړې فاملی او نړیواله سطحه پر خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ، د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زفیر او د افغانستان یو شمیر مخاور مشرانو د خونځې د تړل کېدو په اړه ژور خبرګان خوتلې دي.
د رڼا په لور هیلي لنګدې وومیاشتو ځند اورستا د کابل په شمول په سړو سیمو کې نن خونځې بیرته پیل شول.
فعلاً فضای درس خواندن است و ما فقط می توانیم از طریق درس و خدمت به وطن به سوی یک افغانستان مترقی به سوی یک افغانستان به دور از جنگ برویم.
خو تر څو ساعت وروسته انجونو ته خبر ورکړ شو چې دوی نشي کولای چې زده کړو ته دوام ورکړي او تر امن ساني پوری خوانزي وزندول شول.
خو څنګه چې مکتب ته لاړم دریم ساعت و چې زمون خوونکی راغله چې طالبان تاسو ته اجازه نه لري کې چې مکتب وایي زما ګناه په دې کې چی شي دا زم چې له یم زم ګناه ده زما باندې مکتب باندې وي. خو مې نه کوم کې مونږ ته ویل چې مونږ باید خپل کورونه ته لاړ شو او مکتب باندې شو. اما ګناه چې شه ده ما ګناه هم ده چې زه یې چلې ما زه چې لوی لوی هدفونه لرم زه خپل وطن د خپل وطن دارم زه خپل خویندو ته یو د افتخار وګرځم دوی ته خدمت وکړم.
د پوهنې وزارت د مخکنیو څرګندونو پر اساس ټاکل شو و چې د نوي تعلیمي کال په پرانستلو سره نن تر شپږم پورته ټولګي هم د نجونو پر مخ پرانستل شوی وای.
په اسلام کې ویل شوی دی چې علم په هر ښځه په هر سره مسلمان هغه باندې فرض ده. دوی څه رقم دي مونږ ته وایي چې ایجاب وکړئ ځکه څه فرض ده مونږ ته وایي مونږ وایي یا مونږ ته وایي روژه ونیسئ خو علم چې مونږ باندې فرض ده دا مونږ ته وایي چې علم تاسو ته اجازه نه درکوو نور فرضو ته وایي چې وکړئ خو دا فرض نه مني که یوازې زموږ ګناه څه شی ده مونږ خو خدای جلی یعنې کړي یو مونږ خپل لاس کې خو نه دی ډېر یو بده ورځ به د ما په ژوند کې.
انجونی وای طالبانو سخت خفه کړی دي.
زګه سخت خفه ما طالبانو زمون ګناه هم ده چې زه جلې ما خدای زه جلې کلی ما خاید چې زه جلې ما زه مون درس ویلې یو د استاد راغله نور طالبان تاسو اجازه نه لري تاسو باید خپل کولو کې کینې.
طالبان وازینه وای چې انجون ته به اجازه ورکړي کنه خو وای دنجونو وخکه ورته ډيري ارزخمن دي
چې هر افغان خور یو څاس کوي وخکه ستويږي نو دا سم فکر کوي لکه د ټول افغان ملت دې نه ستويږي مختدار څه ارزخمن دي. اما موږ د اسلامي امارت د مامورینو په حیث باندې په دوه قضایا او برخلیک کې تاکون کوي نه لرو یوازې په هني وزارت کوم رسمي موقف څه دغه له تاسو سره شریکو برخلیک تاکون کوي د اسلامي امارت د قیادت او مشرتابو کوي لري.
تر دې مخکې طالبانو ویلي وو د نجونو او هلکانو خوانځي به یو ځای پیل شي. یو شمنجونی لاله پخوا په ویره کوي
چند بار مکتب آصف مایل دخترها را مسموم کردن و در ریاست تذکره وقتی که انتحاری شد دخترای ما خیلی آسیب دید شیشای مکتب میده شد. بعد از او دیگه تصمیم گرفتم که اصلا مکتب نرم و وقتی بعد از او هم که طالبا آمد آلخ بخیر یه تصمیم نهایی منوی شده که مکتب نرم.
انجونی له طالبانو غوړ چې ورته د زده کړو اجازه ورکړي.
دا هیله لرم چې زه تر زره د مکتبونو ورته پرانستل شي دوی دې پرېښودل شي دوی ته دا حق ورکړل شي.
و میاشتې وشوه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او وایي چې د انجونو د خوانځیو د پرانستل لپاره په یوې طرحې کار کوي. شل کاله مخکې هم کله چې طالبان پر افغانستان حاکم وو په وینای دنجونو خوانزی تر امرستانی پوری بند کړی وو، خو تر 15 کلن واکمنی وروسته امرستانی نه راورسید او نه هم اعلان شو. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. لشپغم ټولګینه بارا د جنو د خونځي د تړل کېدو پاړه د طالبانو تازه پریکړه فاميلي او نړیواله سطحه پر خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي، د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زفیر او د افغانستان یو شمیر مخاور مشرانو د خونځي د تړل کېدو پاړه ژور خبرګان خوتلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو د نه پرانیستلو پاړه اندېښمن دي. د یوناما مشر دبرلاینز هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته خونځو ته د نه تلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پښتنې په ډول لیکلي نه پوهیږي چې لامل به څه وي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم د افغان نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندېدو ته په خبرګون کې ویلي چې دا کار نه یوازې د طالبانو پر ژمنو باور کمزوري کوي، بلکې په خبرې د افغان نجونو په اړه د میندو او پلرونو هیلې هم له منځه وړي. د افغانستان د لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر ایان مکری د طالبانو د حکومت د اقدام مایوسونکې خبر بللای او هغه د طالب چارواکو د مخکنیو ژمنو خلاف بللای دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مسولې هدربار د طالبانو د حکومت د پریکړه د نجونو په وړاندې بیرحمانه عمل بللای.
This has been an absolutely devastating day.
د افغان نجونو لپاره وډیره غمجنه ورځ ده. مشکل دی نه چې ورته ویل شي چې طالبان ته امر شوی چې د نجونو منځني خونځي دې نه پرانستل کیږي او دوی به خپل کورونه تستانه شي. دوی خپل خونځي ته تللی او خزینو موارد کې هتا اجازه ورکړ شي و چې یو یا دو ساعتونو لپاره په ټولګي کې هم کېږي.
لاش پګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړل کېدو پریکړه ته د ماشومانو دوه ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم خبرګونونه خودلی او ویلي دي د طالبانو د رسمي پریکړې لامل په ټول افغانستان کې د منځنوي خونځو د لیسې د دورې نجونې وحشت ځپلې دي. د افغانستان په خونی ولسمشر حامد کرزي هم پر وزه شویو بندیزونو اندېښنه خودلې او په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي له ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لار پرانیستي وساتي او باید طالبان پرې نکړي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه به برخه محتاج او تر لاس لاندې افغانستان غوړي. په تیر حکومت کې د ملي مصالې عالی شورا رئیس عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته اشاره لیکلي. په نوي خونیز کال کې د نجونو پر مخ د خونځو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. ښاغلی عبدالله طالبانو غوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي و چې د چهارشنبه په ورځ به ټول خونځي پرانستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی په دې اړه پر یوې آر آر خیزي طرحې کار کوي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 20 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د پوز هغه غړي ارزیابي کوي چې پر اوکراین باندې لایرغل وروسته هلته د جنگي جنایتونو مرتکب شوي دي. په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي چارو د خبريال سټیف هرمن د رپورټ مهم ټکي زمونږ همکار سید سلیمان شانه واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د مارچ په درشتمه په یوې مطبوعاتي بیان کې چې په دې اړه خبره کړې ده ویل چې د هغو معلوماتو پر اساس چې دا وخت ورته لاسرسی لرو واشنگتن دې نتیجې ته رسیدلی دی چې د روسیې ځواکونو په یوکرین کې جنگي جرمونه کړي دي. کله چې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د نړیوال جنایي عدالت لپاره د متحده ایالاتو د سفیر میرمن بتون شاکنا د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې پوښتنه وکړه چې آیا شخصا د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي د پوز د اعلی قماندان په صفت د دې ډول غیر قانوني اعمالو مسول ګڼل کېدای شي. هغه په ځواب کې ویل
There are doctrines under international law and domestic law that are
د نړیوال قانون او د کورنی قانون پر اساس یو لړداسې مقررات شته چې کولای شي د پاوز د قماندې د زنجیر لپایله ان تر پورتنی کړی پوري ورورسیږي.
امریکایي مامورانو وای چې په دیاله نهایی پریکړه د هغه محکمې د قضاوت پوري اړه لري چې دغه موضوع په اړه د چړلو او تحقیقاتو قانوني صلاحیت لري. سید سلیمان شاه د امریکا غ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 پیټه چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکراین د حالات په اړه د خبرو او د ناتو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره اروپا ته تللی. له سفر نه څو شیبې مخکې ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه اندېښنه وښوده او یو حقیقي ګواښ یې وباله. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر بایدن به د خپل سفر په ترڅ کې د روسیې پر وړاندې د نورو اقداماتو اعلان وکړي.
په کیف کې د یو پلورنځي په ګډون د روسیې توغندي ملکی ودانۍ ویجاړې کړي. په داسې حال کې چې د روسیې لخوا پر اوکراین له برید څخه نږدې یو میاشت کېږي، په دې اونۍ کې به لویدیز متحدین له دغه هیواد سره د مرستې د راتلونکي پړاو په هکله خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیک سولوان وای د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن اروپا ته ځي چې د ناتو په بیړنۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي او د جی او اروپایي ټولنې له مشرانو سره وویني.
He will join our partners in imposing
هغه پر روسي باندې د نورو بندیزونو پر لګولو کې زموږ د شریکانو سره یو ځای شي او موجوده بندیزونه به سخت کړي چې د سرغړونې مخه ونیول شي او د قوی پلي کولو ډاډ ترلاسه شي. هغه به له متحدینو سره د اروپا په ختیځ کې د ناتو د ځواکونو د اوږدمهاله حضور په ترتیباتو باندې خبرې وکړي. هغه به د اروپا د انرژۍ د امنیت لوړولو او د روسیې په ګازو باندې د اروپا د انحصار د کمولو په اړه د ګډ اقدام اعلان وکړي. تاسو به هغه واورئ چې مونږ سره د 15 ورځو لپاره ژوند کوو.
هدف دا دی چې د ولودیمیر زلنسکی دریز پیوړی کړي ځکه چې هغه له مسکو سره خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر اشاره وکړه چې د اوربند له موافقه وروسته هغه د دونباس سیمې د وضعیت په اړه چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکو په لاس کې دی او د کریمیا د ټاپو وزمې د برخلیک په اړه چې په 2014 کال کې د مسکو له خوا زمي مشوه خبرو ته چمتو دی. کیف همدارنګ لیواله دی چې د امنیتی تضمینونو په بدل کې د ناتو له غړیتوب څخه لاس په سر شي.
دا چې وضعیت څنګه ښکاري، متحدین او شریکان څه غواړي، د څه شي کولو ته لیواله دي، دا به خورا مهم وي. دا به یوازې کافي نه وي چې روسیا خپل سرتیري وباسي. روسیا باید د اوکراین د بیا رغونې لپاره هم پیسې ورکړي.
بایدن باید د ناتو د هغو متحدینو چې اوکراین ته د جنگي الوتکو او نورو وسلو د ورکولو پلوي کوي او هم هغو ترمنځ چې غواړي له مسکو سره د تقابل مخه ونیسي ویش له منځه یوسي.
a war in Ukraine
is halki che po Ukraine ki jagda pa khar dawal washatna ka po Europa ki parakh jagda ba pa bansities dawal me jaraun ki wi aw dal ta NATO asli role de dre me na rewale jagde makhni wal di NATO yu rehtine dandalari aw haga dad che zan nur pe awrai kri aw por pai he wadun drun she de argal makhwani si
Biden ba Ukraini mahajaro sara de mrast elan ham ukri نوموړی به د پولند له ولسمشر سره چیرې چې په میلیونونو اوکراینی کډوال وراوړي هم وویني
Poland is where the United States
متحده ایالاتو پولند ته یو زیات شمیر ځواکونه استولې دي چې د ناتو د تړون د ختیځ پولې دفاع غښتلې کړي پولند باید نه یوازې د اوکراین له جګړې سره مبارزه وکړي بلکې په بلاروس کې د روسیې د پوځي حضور له زیاتېدو سره هم مبارزه وکړي هغه څه چې د امنیتي انډول معادلې بیخي بدله کړې ده
سپین مرنی په پولند کې اوکراینی مهاجرو سره د بایدن د لیدنې په اړه څه نه دی ویلي خو زیاته کړې ده چې د جنگ سیمې ته د ولسمشر د ننوتلو امنیتي ګواښ ته په کتو سره به هغه اوکراین ته سفر ونه کړي
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
او دا هم د روانه خبرونه ورسته رپورت د کابل په لری پرتو سیمو کې یو شمیر موسمي کوچیانو ته د پولیو واکسین نه رسیدي دوی وایي چې د زی په بدلون سره ورته د مرکز د کابل په شمول د افغانستان په اکثره سیمو کې روغتیایي خدمات په سمه توګه نه پلې کیږي دوی غوښتنه کوي چې د پولیو رضاکاران د پر وخت موسمي کوچیانو ته واکسین ورکړي او دا چاره دې ګړندې کړي نور حال کابل د لیمې امرخیل پر رپورت کې
مرکز کابل چې د هیواد له نورو سیمو پکې د هوا په تودېدو سره د کوچیان په ګډون یو شمېر نوري کورنۍ هم د بیلابیلو دلیلونو له امله د استوګنې په موخه میشته کیږي چې د نورو روغتیایي ستونزو ترڅنګ د پولیو واکسین په برخه کې دوی ته کومه پاملرنه شوې ده یو شمېر کوچیان وایي چې د ځای په بدلون سره ورته د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کومه توجه کیږي کابل ته دی ویني کډه شوی کوچی کورنۍ غړی نیګل دسی وای
کابل او نورو سیمو ته چې موسمي کوچان باندې کی د دوی ماشومان ته ډیر کم د فولای واکسین رسیږي موږ لیدلی دی ډیرای پاتیسی او کم ته واکسین رسیږي کابل د خوچې په دې فصلی کې هر څومره زیات کوچان لاړ سي ټول درګر د پغرو او دښتو کې پراته واکسین ورته سم نه رسیږي
کابل خاریان هم کوچان ته د پولیو ضد واکسین په ورکړ ټینګار لري او چې د دې خطر موجود دي چې د بیلابیلو ناروغي سربېره پولیو ناروغي په کلیو کورونو کې سره یې پیدا کړي د کابل خیر اوسیدونکو ساحل په دې اکله داسې وویل
دا د موسمي کوچانو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق ځکه مهم ده د دې لپاره چې دوی له یو سیمې څخه بل سیمې ته کډه کیږي او د بیلابیلو ناروغیو ترڅنګ د پولیو د سرایت سبب هم کېدلی شي ځکه دوی له یو سیمې نه بل سیمې ته ځي په یو سیمه کې خو دوی نه پات کیږي د دې په خاطر باندې بیلابیلو ناروغیو یو هم چنن د پولیو د انتقال سبب هم ګرځېدلی شي نو موږ یې لماندیو د اړوند مسؤلین څخه چې د موسمي کوچان لپاره د واکسین پروسه په سم ډول تعقیب کړي ځکه امکان لري زموږ شاوخوا کورنۍ ته بیلابیل ناروغۍ انتقال کړي
خو د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځوړلو بیړني مرکز بیا وایي چې دوی هڅه کوي ټول نوي کډه شوي کوچان ته پر وخت واکسین پروسه تطبیق کړي د پولیو د لمنځوړلو د بیړني مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن اشتا رادیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې جدي هڅه کوي
موږ د هر موسم په نوي کې دوه یا د کال په نوي کې دوه سره خپل مایکرو پلان باندې له سره غور کوو هغه نوای کوو او د هغه مناطق لپاره چې په هغه کې کوچیان یو ځای نه بل ځای ته کوچ کوي یا نکیلیندي د هغه لپاره منظم پروګرام جوړو زموږ ټیم ورزي او څومره چې د پینځو کلو نه کم شومان دي
د یادولو وړ ده چې د هیواد په اکثریت غریزو سیمو کې د کوچیانو زرګونه کورنۍ هر کال جای بدلون ته دوام ورکوي امام خیل امریکا غږ آشنا رادیو کابل
درنو اوریدونکو په مو کې د خبرونو لنډیسته
د اسلامي همکاروي سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت درامینځته کیدو په صورت کې افغانستان ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته رسیدلی ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خوشینی څرګنده کړی چې لمخې لښبګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ خونځي تړل شوی ملګرو ملتونو د افغانستان د تیر کال د مخدره موادو د ناخالص تولید ارزښت د 1 میلیارد او 900 میلیونه او د 2 میلیارد او 900 میلیونه ډالر ترمنځ اټکل
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتوره ده تر بیا خدای ماشه